زد مسويز إي إحسان نيس إي هاقا سغنة تقو نغر مشاوني
تشكر ميكنم سلامات باشين شنانده عزيز بس ما دارم اینجا با پایان میرسه تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل آن باشید خدا یار نگهدار
ډیر زیات مننه ارزو غیاسیل تاسو او همدارنګ د تاسو له قدرمن میلما محمد حسن حقیار څخه چې پر موضوع زموږ اوریدونکو ته ډیر معلومات ورکړل کور ودانې ورته وي مننه ترې کو زده اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه پاړه په ریپورتونو سربیره سوان فکر پروګرام هم وړاندې کیږي خو په خبرونو کو راپورونه وای پرون مازیګر د پکتیا ولایت د ځاسی اریوب ولسوالۍ د شګي په کلی کې وسلوالو د کرکټ د لوبي په یو لوبغالي برید کړی دی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه یې ټپیان کړي او یو شمېر کسان یې لسان سره بیولي دي. پرون په برتانیې کې تر انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کار ګوند مخکې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. بش پر خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه ریپورتونه وای پرون مازیګر د پکتیا ولایت د ځاسی اریوب ولسوالۍ د شګي په کلی کې وسلوالو د کرکټ د لوبي په یو لوبغالي برید کړي. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته بیولي. ځینو عیني شاهدانو په ډزو کې شاوخوا د درې میرمنو د ټپي کېدو خبره هم کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته پیښه تایید کړې او دا یې هم ویلي چې یو شمېر کسان د لوبو له میدان څخه وسلوالو له ځان سره بیولي چې د راخوشي کېدو لپاره یې حادثې روانې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې تر پیښې وروسته د سیمې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې لپاره موظف ډاکټران هم نه وو موجود چې له کبله یې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ولایت ته الوتنې ځنډېدلې. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندوز ته الوتنې یې ځنډولې. امید ساحي ویلي د دې شرکت الوتنې په کندوز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه وسلوال طالبان په کندوز ولایت کې د محل افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. د کندوز د امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې نهه وشکلې او د کندوز ښار اړوند د اوتمانزیو تعلقه د مشاخ اولچین سیمې له طالبانو پاکې کړي، خو زیاته کړه چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې د ملي اردو او پولیسو په تیرو درې ورځو کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. د دوی په وینا په وژل شوو کې 8 بهرني جنګیالي هم شامل دي. افغان چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوال طالبانو ته مرګ شو. په وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد چې د دې عملیاتو د لارښوونې لپاره بغلان ولایت ته تللی، په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او په نتیجه کې امنیتي حالت عادي شوی دی.
28 نفرو څخه اضافه دوی ته مرګ ژوبله وښوده او 10 نفر څخه اضافه دوی دستګیره شوي دي. موږ تقریبا په شپږو ورځو کې وتوانېدلو چې بغلان حدي حالت ته راوړو.
خغلی شیرزاد همدارنګه وویل چې روان عملیات به د بغلان په ټولو سیمو کې د وسلوالو تر بشپړې ماتې پورې دوام ولري. پرون په برتانی کې تر انتخابات وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کار ګوند سره لدی چې خاید سرګند اکثریت تر لاسه نکړي، خو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب خواته روان دي. ریپورتونه وایي چې د پرون ورځې په انتخاباتو کې محافظه کارانو د تمې خلاف قوت وښود. د بی بی سي لخوا په نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې محافظه کارانو د برتانیا د پارلمان له 650 څوکیو څخه 314 څوکۍ ګټلې. له دې بریالیتوب سره ډیوډ کامرون د لیبرال ډیموکراټانو سره د خپل وسنی ائتلاف ساتلو په شمول د حکومت جوړولو لپاره څو نور انتخابونه هم لري. د لومړنۍ ارزونه پر بنسټ مخالف کارګر ګوند د 219 څوکیو په ترلاسه کولو له مایوسونکې نتیجې سره مخ شوه. د دې ماتې یو علت هم په سکاټلند کې د ملت پالو د غورزنګ د کاندیدانو په وړاندې د دې ګوند د کاندیدانو ماتې ګڼل کیږي. سکاټلندي ملت پالو په پارلمان کې د سکاټلند د 950 څوکیو څخه 850 څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنکړل شي. تهران او د لویدیځ شپږ قدرتونو تیره میاشت موافقه وکړه چې له مخې د ایران د اټومي وړتیا محدودیږي، خو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. سعودي عربستان او د خلیج هیوادونه ویریږي چې تهران له دې موافقې سره سره ښایي د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. جان کیری چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره تر کتنې وروسته خبرې کولې، په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته پاملرنه مهمه وبلله.
دا وایي موږ
په ډاګه وایو چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته اندېښمن یو. دقیقا د همدې اندېښنو له کبله موږ په دې باور یو چې دا هم مهمه ده چې ایران ته باید اجازه ورنکړل شي چې اټومي وسله ولري، او موږ به په سیمه کې له خپلو دوستانو او متحدانو سره په ګډه کار وکړو څو دا باوري کړو چې د خلیج د همکارۍ له شورا سره د امریکا امنیتي همکاري به دوام وکړي. سعودي عربستان هم په دې باور دی چې ایران په یمن کې حوثي اخیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا ټول تورونه رد کړي. یو استخباراتي څارونکي ټولنه وایي په تیره میاشت کې په یمن کې د امریکا هوایي حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وشلې. سایت انټیلیجنس ګروپ وایي ناصر بن علي الونسي چې په جنوري میاشت کې په فرانسې کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر د برید مسولیت په یو ویډیو کې منلې وو، د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوه. سرچینه زیاتوي الونسي چې د القاعده شبکې په یو بل ویډیو کې د امریکا يرغمل لوکسومرز د نیول او وژلو مسولیت منلې او خپل مشر زوی او څونور وسلبالو سره د یمن په بندري خار موکلا کې وشل شوه. د نوموړي مړینه په هغه ویډیو کې اعلان شوه دا چې د عرب په ټاپو وزمکی د القاعده شبکې د څنګه پر ټویټر خبره شوه ده. لاساده رادیو نه خبرونه وري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنی د ماتې د اویایي مکلیزي په مناسبت پروند د ستالینګراد د جګړې په یاد پر جوړ شوې څلې د ګلوګېډې کې خدا والټر شتاینمایر د روسیې په والګاګراد ښار کې چې د ستالینګراد اوسنۍ نوم دی له خپل جرمن سیال سرګی لاوروف سره یو ځای د پوځیانو حاضرې ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو مشانو د مې د نهمې نیټې مراسمو لپاره چې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا کلیزه ده د مسکاو د پراخ پوځي پریډ تیاری د اوکراین د بحران له کبله غندلې. د ستالینګراد د دفاع لپاره پنځه میاشتې جګړه د دویمې نړیوالې جګړې یوه مهمه برخه وه. په دې جګړه کې د هغه مهال شوروي اتحاد بریالیتوب د دې جګړې لپاره ټاکونکی و. د ستالینګراد په جګړه کې لومړی شوروي پوځونه کلابند شوي و، خو ناڅاپه د جګړې بڼه د جرمنانو پر ضد بدله شوه. ویل کېږي چې په دې خونړۍ جګړه کې څه باندې یو میلیون انسانان وژل شوي وو. او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد چې د دې هیواد د تیلو د تسوې تر ټولو لوی کارخانه دفاع کوي نوي بریدونه پیل کړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون روسته لاغلې وي سخت جګړې سره مخ شول چې د داعش وسلواله د بغداد په 200 کیلومتره کې د بيچي د تیلو پر تسويه خاني حمله پیل کړه. د ستره کارخانه له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلواله چې تیر کال د عراق د شمال او لویدیځ پراخې برخې لاندې کړې کلا بند کړې، د ماسره د تیر کال لپاره رسیدو سره ماته شو. خو داعش وسلواله په دې وروستیو کې یو ځل بیا هلته بریدونه پیل کړي او ځینو یې په کارخانو په کارخانه کې د نن مورچل نیولې. په همدې حال کې د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلاف پرونو ویل چې له چهارشنبه ورځې راهیسې د داعش پر سنگرونو په عراق کې څوارلس او په سوریه کې څلور بریدونه کړي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. آزادۍ رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. په روانه خبرونه کې به د کندز ولایت په وروستي امنیتي وضعیت تازه حال در سره شریک کړو. په هلمند کې مو د ولایتي شورا د یو شمېر استاسو له هغو انتقادونو هم خبرو چې د غلطۍ په وروستیو عملیاتو کړي. په کندهار کې د پنځشنبه په ورځ په دغه ولایت کې پر وسایتو بندیز لګیدلې و او سخت امنیتي تدابیر نیول شوی و چې د عامو خلکو ژوند دی اغیزمن کړی. او په دې اړه به له سیمې درته ریپورټ وړاندې کړو. همدارنګه د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. که وخت و د سیمې او نړۍ ځینې مسایل به هم راواخلو. د خپرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام له یاده مه باسئ. دا د ساده رادیو دا په کندوز ولایت کې سیمه شارواکي وای چې دوی پرون سار په عملیاتو کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال وژلي چې په هغو کې اته بهرنیان هم شامل دي. همدارنګه دوی وای چې 9 تنه وسلوال په دې جګړو کې ټپیان دي. دوی وای چې امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلی هم د وسلوال نه نیولي. په دې اړه به له سیمې څخه د ساده رادیو د خبریال اجملاریان راستول ریپورت وورو.
د کندز د امنی قماندان جنرال عبدالصبر نصرتی ازادۍ رادیو ته وویل چې دولتي ځواکونه د امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلی لکه د قرغزو، قطربلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اوتمنزویو، تلوکه، دمشخ، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی پر شا تمبول دی. د کندز امنی قماندان داسې وویل
عملیات گسترده مشترک آغاز شده در حدود 35 نفر.
په دې عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې پکې 8 تنه خارجي اتباع هم شامل دي. همدارنګه 9 تنه وسلوال مخالفین ټپیان شوي او 2 تنه زموږ سرتیری هم ټپیان شوي.
ګورتپه او اطراف ګورتپه خوشحالي شده.
هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قماندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپي سیمې کې جریان لري. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي تر هغه به دغه عملیات په دې ولایت کې جریان لري څو چې نوموړی ولایت یې په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړی نه وي. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موردل چې په کندوز کې که څه هم حکومتي چارواکي د وسلوالو طالبانو پر ضد په ځینو سیمو کې د پرمختګ خبرې کوي خو لا هم دغلته جګړه روانه ده. د افغانستان یو شمیر نور شمالي ولایتونه هم په وروستیو کې نارامه شوي دي. په کندوز کې د پرله پسې څو اونیو لپاره د دې جګړې لپاره وسلوال طالبان دومره اکمالات، وسلې او مهمات لکمه کوي. دا موضوع په یو تفصیلي رپورټ کې عصمت څاروان څېړلې ده.
نږدې دوه اونۍ کېږي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. کندوز ښار لومړنی ولایتي مرکز دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د هغه د نیولو هڅه کوي. د کندوز نښتې وروسته له دې پیل شوې چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په بدخشان کې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه ووژل. راپورونه وایي چې په کندوز کې بېلابېلې وسلوالې ډلې جنګېږي. ځینو د طالبانو سپین بیرغونه پورته کړي او ځینو نورو بیا د داعش تور بیرغونه. کندوز له جغرافیایي نظره د پاکستان له پولې لري دی او له همدې کبله د ډیرو په ذهن کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د دومره لوی او اوږدې جګړې لپاره وسلې او مهمات څرنګه ترلاسه کوي. په اتیایم لسیزه کې مجاهدینو له چترال څخه د بدخشان له لارې د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو ته اکمالات کول. آیا اوس هم د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې د خپلو جنگي کسانو د اکمالولو لپاره ورته دهلیز جوړ کړی دی؟ د کندوز اوسیدونکی د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر نصیر وایي چې په افغانستان کې وسلې سمې ټولې شوې نه دي او د قوانینو د نه تطبیق کېدو په وجه په کلیوالي سیمو کې د وسلو خرڅلاو تقریبا آزاد دی. د په وینا د وسلو لوی تجارت روان دی چې په سبب وسلوال سختدریزي په اسانه وسله ترلاسه کولی شي. د خپلو خبرو په دوام کې نورو عواملو ته هم اشاره وکړه.
بل دا غیر مسؤول وسلوال کسان چې دوی اکثرا دغه دوی باندې څوک اعتماد نشي کولی چې دوی دا وسلې ولري او ځان ته خیمه ساتي. ولې دا خبر چې موږ تر رسیدلی دی چې زه خبرې ما په جنګونو کې چې دوی ځي او دوی ته اجازه ورکړل شوې ده که تاسو وسلې او مهمات لاسته راوړئ هغه دې ستاسو وي. دا په دې معنا چې ستاسو وي دوی نه څوک پوښتنه نه کوي. دوی کولی شي چې بله ورځ دا بل چاته خرڅ کړي او دا بالاخره د مخالفینو په لاس کې ولویږي. او په اخره کې دوی دا په دې جنګو کې یو اندازه وسلې حتی مهمات او بعض لنجرې دا شان د دولت جنګلیالوی نه واخیسته. د اردو نه مثلا د اربکۍ نه واخیسته. ده
ډاکټر نصیر په شمال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو او مهماتو د رسیدو بله وسیله هغه غرنۍ لارې وبللې چې د جهاد په کلونو کې به د پاکستان له چترال څخه بدخشان او بیا تخار او کندوز ته پرې وسلې راتلې. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفی وای چې که د بدخشان امنیتی وضعیت تر دې هم خراب شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت به هم اغیزمن شي، ځکه چې بدخشان نورو ولایتونو ته د اکمالاتو لار پرانیزي. مېرمن کوفی په دې باب چې د دولت وسلوال مخالفان د هیواد په شمال کې وسلې له کومه ترلاسه کوي درې موردونه یاد کړل. له پاکستان څخه د وسلو انتقال په غیر قانوني ډول، له خلکو سره د وسلو موجودیت، او د یو شمېر پوستو له نیولو وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو لویدل.
مرز مشترک با نورستان و پاکستان، موجودیت سلاح غیر قانونی در منطقه به شکل بسیار گسترده و زیاد، اینا همه عوامل هستند که سلاح را در مناطق شمال بیشتر ساخت.
په ځینو مواردو کې ویل شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم پر خپلو وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا احتمال په کلکه ردوي. شاغلی وزیری وای چې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو ناامنی تازه نه ده پیل شوې، بلکې له څو کلونو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو هلته فعالیت کوو او وسلې ورسولې دي.
مطمئن تدل شوی ندی چی بیونی چی که هده چی وقتی هم مهمات دیوار تا دخلی دی. او دیا پا شمال تی پا فریاب تی سری پونتی پونتیس تی پا خشان تی کار تی جدیلی بیونی. راستی نده چی داوز جدیلی هم تی شوی مخالبینو خوان هم تی اکمالات کول. زیتی یو پریا قده ایما چی اول کولی چی جدی اکمالات دی بدخشان لاری ایتی یا مطمئن دی نور لاری ایتی. مگر دغه مثلا چی دی با امنیتی زرکونو را دی اکمالات کی
د رواني اونۍ د یکشنبه په شپه وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل، چې په نتیجه کې ولس پولیس ووژل شول او شل نور ژوبل شول. تر دې یوه میاشت پخوا په ورته حمله کې چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې شوې وه، په لسګونو امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو له لورې له نیول کېدو وروسته ووژل شول. په کندوز کې امنیتي ځواکونو وروسته له دې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیوله چې د ښار لمنو ته ورسېدل. د دغو نښتو په نتیجه کې د کندوز د والي په وینا 10,000 کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي. دا کسان لا هم په خورا سختو شرایطو کې اوسي.
بلخوا په کندوز کې امنیتي چارواکي دې ته خوښ دي چې یو شمېر پخواني وسلوال له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو پر ضد یو ځای شوي او دا شمېر په زیاتېدو دی، خو ځینې کسان بیا دا اندېښنه لري چې په خپل سري وسلوال به په راتلونکي کې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. په دې اړه د احمد شیبر په رپورټ کې تفصیل اورو.
د کندوز امنی قمندانی خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په سلګونو کسانو د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو پر ضد وسلې راخیستې دي او هره شیبه د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی. د کندوز د امنیت قمندانی ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل
له پرون راهیسی هر شیبه د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. اکثره پخوانی مجاهدین دي، هغه کسان دي چې خپلې وستې پر مځکه یې شوي او په خپلو کورونو کې و، خو څه شرایط چې راغلي دي دوی د مسؤلیت احساس کړی دی او له خپلو امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
د کندوز امنی قمندانی په فیسبوک یو فلم هم خپور کړی دی چې پکې د وسلوالو یوه ډله ښکاري چې شخصي جامې په تن دي او دعا کوي، بیا وایي چې ګلتفه به پاکړو. د کندوز یوه اوسیدونکي ډاکټر نصیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په انفرادي ډول پاڅېدلی دي او دا عمومي پاڅون نه دی.
پاڅون خو داسې فکر نه کوم چې داسې لوی پاڅون سي چې یو کلی د سپینګیری دی که ښځه ده که نر ده او که ځوانه ده، دوی ټول پاڅېږي او په مقابل دې کې داسې یو خد عالم کړی. نو هغه پخواني وسلوال کسان شته دي چې مثلا دوی همیشه دوی توپک درلوده او د توپک په وسیله دوی امراه د حیات کړی دی. نو دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
یوه اونۍ مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومي په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې یو شمېر هغه کسان د امنیت په خرابۍ کې لاس لري چې د افغانستان اساسي قانون هم مني.
در شمال آگاهانه یا ناخود آگاه کل کسایی که در داخل نظام است زمینه را برای کسایی فراهم میسازه که اونا بیاین اینجا نظم برهم بزنه.
نورالحق لومی په دې ډول په کندوز کې خپل سره وسلوالو ته اشاره کوله. نو د چهارشنبه له ورځې راهیسې چې په کندوز کې له دولت سره یو شمېر پخواني وسلوال یو ځای شوي دي، په راتلونکي کې به ستونزې پیدا نه کړي؟ سید سرور حسینی په دې اړه وویل
که
دغه کسانو چې وسلې راخستی دي او له دولتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي، هغه کسان دي چې د نظام د کشفي ادارو له لوري دوی د تایید وړ ګڼل شوي دي.
په کندوز کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تازه د ښار شاوخوا په امام صاحب ولسوالۍ کې له مخالف وسلوالو څخه 15 کلي تصفیه کړي دي. دا دوهمه اونۍ د چل هم جګړې په کندوز کې دوام لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا کندهار اوسیدونکو وای د پنځشنبه پروس په دې ولایت کې پر موټرو بندیز او سخت امنیتی تدابیر یو شوند غزمن کړي او د غراس د زینو پولیسو د ناسم چلن سره مخ شوی. دا خلکو په وینا هر ځل کندهار ته د بخوانی ولسمشر حامد کرزی او نورو چارواکو د ورتګ پر مهال د خار ډیر وټونه او سړکونه د امنیتی تدابیر په وجه وتړل شي چې د دوی ورځنی ژوند یې لستونزو سره مخ کړي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
دا په روانه یو میاش کې کندهار ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دوهم سفر دی چې لره تاک سره د سختو امنیتی تدابیرو په وجه خلک له ستونزو سره مخامخ کیږي. د پنځشنبه په ورځ له سهاره ډیری خلک او د شونځو زده کوونکي پر وسایتو د بندیز لګولو په وجه په خپلو کورونو کې بند پاتې شول. یو شمیر شاریانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پخوانی ولسمشر راتګ یوازې د ولایت مقام او خرکی شریفي ته وو، خو پولیسو د شهر په ټولو ناحیو کې پر موټرونو، موټر سایکلونو او بایسکلونو تګ راتګ بند کړی او ځینې لوی لارې هم په بشپړ توګه تړلې وې.
دوار خو کاروبار او شی داسې نسته او بیا دغه مشکلات او دغه چې سی بیا به خلکو ته ستونزې پیښی. نو کچیر داسې یو شخص راځي مثال یا نور شخص یا دغه، نو هغه چې کوم ځای ته راځي هغه باید هغه ځای امنیت خو دغه ټینګ سي.
یو وظیفه لري، یو ناجوړي، یو مرضي، یو مقصد دغه، یو مشکلات چې په دغه باندې بندې وي چې دغه دغه ناجوړي مشکلاتو.
دغه راز یو شمیر شاریان دا کوي چې د پولیسو د ناسم چلن سره مخامخ سوي، وهل سوي او سپوکي سپوري ورته ویل سوي.
یو شمیر کسان د پولیسو لخوا ډیر ځورول سوي دي، ان وهل سوي دي، ډبول سوي دي او شکنځل ورته سوي دي. موږ نه غواړو چې سپوکي سپور راته ویل سي بي عزت سو. تاسو باور وکړئ چې نن هم ډیر زیات شمیر زده کوونکي په ښوونځي کې بند پاته و، چې یو زه د هغو څخه هم چې زما خپل د کورنۍ ښځینه زده کوونکي په ښوونځي کې بند پاته و. که څه هم موږ هلې ځلې وکړلې چې باید هغوی راولو، خو موږ ته چا اجازه نه راکول چې خپل ښځینه زده کوونکي راولو. کور
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د یو پخوانی سیاستوال عزیز الله واسفي د فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته راغلی. د کندهار وسیدونکو وایي ک چیرې د چارواکو د راتګ پر مهال په کندهار کې واټونه تړل کیږي او پر وسایتو ګارد بندیز لګول کیږي، باید مخکې له مخکې خلکو ته اطلاع ورکول سي. په عین حال کې د کندهار د والی ویان سمین خپلواک وایي چې پولیسو د امنیتي تهدیدونو په وجه پر وسایتو بندیز لګولې وو او خلکو ته یوازې د پیاده تګ راتګ اجازه ورکول شوې وه.
اخوا په هلمند کې هم روانو پوځي عملیاتو د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر استازي عکس العمل ته اړ کړي دي او په دې عملیاتو یې انتقادونه کړي. دا چې دوی انتقادونه څه دي، الیاس تایی په ریپورت کې اورو.
د ولایتي شورا د وکیلانو دغه توندې خبرې د هلمند په ځینو سیمو کې د امنیتي مسؤلینو لخوا د لنډمهاله پیل سو عملیاتو پر سر راپورته شوي دي. ولایتي شورا وایي د ظرفکار له عملیاتو نیولې تر اوسنیو عملیاتو پورې چې په نهر سراج کې پای ته ورسېدل، پروژې دي او بل دي چې هم خلکو امنیتي سرتیرو ته تلفات او زیان ورسوي، ګټه نه رسولې. د ولایتي شورا وکیل او د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل د هلمند امنیتي او ملکي مسؤلین په دې ولایت کې د روانو ناامنیو په اړه امنیت شورا ته ناسم معلومات ورکوي او مرکزي حکومت ته دغه ناسم معلومات په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل شوي دي.
په عموما صورت باندې په هلمند کې، په سیستاني کې هم جنگ دی، په ناصراج کې هم جنگ دی. دا اوس په ناصراج کې ډېرې سیمې د دولت توسلوال مخالفینو په لاس کې دي او همدارنګه سیستاني ته سم نیمایي څخه د دولت توسلوال مخالفینو په لاس کې دي. زموږ هلمند رهبري نه لري، زموږ هلمند لیډرشپ نه لري، زموږ د هلمند د کاذبه اداره ارګړې و رئیس جمهور او امنیت شورا ته کاذب راپورونه ورکوي چې زموږ د هلمند د بلا په خلو کې اچولې ده، دغه مسولینو د لاسه د بلا په خلو کې لوېدلې. زموږ د اداري د نظامی مجلس یا د نظامی شورا د رئیس د لاسه چې جناب والي صاحب یا معاون صاحب پر راز کې دي.
شاکر د ملي اردو لخوا په سنگین او د ملي پولیس لخوا د مرجع په سیستاني کې د ذوالفقار په نوم پخوانیو عملیاتو اشاره وکړه چې اکثره سیمې بیرته د وسلوالو په لاس ورغلې دي. شاکر ول د ذوالفقار په عملیاتو کې نه یوازې ګڼ شمېر امنیتي سرتیري ووژل شول، بلکې عامو خلکو کورونه ونړول شول او مرګ ژوبله هم ورته واوښتله. د ولایتي شورا یو بل وکیل عطاالله افغان وایي که څه هم د تیرو دوو اونیو په عملیاتو کې د نارسراج یو شمېر سیمې د طالبانو څخه ونیول شوې، خو په عوض کې د سنګین او مرجع د سیستاني سیمې بیرته د طالبانو په لاس ورغلې چې دغه ډول کړنې د منلو وړ نه دي.
اقتصادي تاوان دولت ته ورسېدی مقصد ولی اوس برت هغه سیمه بعض ځایونه د مخالفینو په لاس ورزی یا د مخالفینو په لاس کې دي. داسې پلانونه، داسې ستراتیژي، داسې پالیسي چې هغه خراب پالیسي پایلې هم خرابې دي. نو دا زموږ د اوس په تاوان کې نه، دا زموږ د آینده وخت هم د دې دولت په تاوان کې دي، د دې نظام په تاوان کې دي. که چیرې دوی دغه شی پلانونه پالیسي جوړي، داسې ناکام پروګرامونه په لاره چې دا ملت هیڅ وخت چپ بالا نه پاتې کیږي.
دوه اونۍ وړاندې د ګرشک اړوند د نارسراج په سیمه کې د پولیسو لخوا عملیات وسول چې د دولتي مسؤلینو په خبره شپاړس کلیه د وسلوالو څخه نیولې دي. خو دغه عملیات د عامو خلکو او د ولایتي شورا د غړو د توندو غبرګونونو سره مخامخ شول. د هلمند سرپرست والی مرستیال محمد جان رسولیار وایي په دې عملیاتو کې تر اویا ډېر وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. رسولیار وویل نه تنه پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د پولیسو ځینې سرچینې وایي د شلو تنو په شاوخوا کې پولیس وژل شوي او هغه درې پوستې چې په یاده سیمه کې تازه جوړې شوي دي هم هره شپه د وسلوالو د سختو بریدونو له امله د سکوت په حال کې دي. خو محمد جان رسولیار وایي د نارسراج عملیات بریالي وه او پولیس ډیر لاس راوړین لري.
د دې دوا اونیزو عملیاتو په پایله کې تر شپاړسو کلو د دښمن د شتون څخه پاک او تصفیه شول، هلته دولتي حاکمیت منځته راغی او همدارنګه ډیری دښمن چې په دې سیمه کې د خلکو سوله ییز ژوند د مخاطرې سره مخ کوه هغه ووژل شول. او د پلان له مخې درې پوستې چې اړینې وې او د دښمن د تردد تیرېدو لاره وه هلته افراز شوې.
که څومر کال د اوړي په موسم کې د افغان سرتیرو پر مرکزونو د وسلوالو بریدونه زور اخلي، خو د تیر مریز کال په ټولو موسمونو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو او د مرجع په سیستاني نارسراج او تریخ نور سیمو کې ډله ییز بریدونه او دوامدار نامنی وي. کتونکي وایي کچېری د سږ کال په اوړي کې د هلمند ناامنو سیمو ته ځانګړې پاملرنه ونیسي، لری به نه وي چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو په لاس ورسي. خو حکومتي مسؤلین دغه خبره نه مني او د امنیتي ځواکونو د آمادګۍ خبر ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د زابل ولایتي شورا وایي کوم پیغام چې د یو دیرش تختول شوو مسافرو په اړه د تختول شوو کورنیو ته رسېدلې هغه جالي دی. د دې شورا منشي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تختول شوي تر اوسه هم له تختونکو سره دي، خو خوشي کېدو ته یې هڅې روانې دي. خان محمد سین له کابل نور حال راکوي.
د زابل ولایتي شورا وایي کوم پیغام چې ګواکې یو دیرش تختول شوي مسافر سیمه ییزو طالبانو ته سپارل شوي حقیقت نه لري. دا شورا وایي تختول شوي یو دیرش کسان اوس هم له ناپیژاندو وسلوالو سره دي او دغه پیغام د تختول شوو له کورنیو څخه د پیسو د ترلاسه کولو په مقصد خپور شوی دی. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هغه چې موږ رسولي وه هغه د قوم هغه متنفذین دي، هغه وارسوخ اشخاص دي، خو هغوی دا شی نه دي راوړي. دا د پیسو پیدا کولو دپاره دغه یو خط راوړی دي، غواړي چې د خلکو ذهنونه خراب کړي. که سره په ولسوالۍ کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې او د خاک افغان په ولسوالۍ کې په خبرو باندې اوس هم ورسره راسته دي، نو نه پیدو دا خط. موږ امیدواري لرو چې انشاءالله دا خلک به د خبرو اترو د لارې انشاءالله راخوش شي.
په تازه شپو ورځو کې داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې وسلوالو مخالفینو یو دیرش تختول شوي کسان سیمه ایزو طالبانو ته سپارلی دي. د زابل د ولایتي شورا منشي دا هم وویل چې دغه پیغام چې د تختول شوو کورنیو ته رسېدلی یو جعلي سند دی. د زابل په ولایت کې د یو دیرشو مسافرو تختول لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې وسلوالو مخالفینو د موټرو ځینې سپارلۍ له ځانونو سره بیولې دي. د تختول شو د کورنۍ غړو لسو نه و راهیسه د کابل خار په زرنګار پارک کې خیمه ودرولې ته حسونه پیل کړي او له حکومت غواړي چې د یو دیرش تختول شو خوشی کول ته د هسي ګړندې کړي. هسه مو وکړه چې د دغه پیغام په حق لا امنیتی چارواکو هم و پختو، خو دوی په دې اړه خبرو کول ډډه وکړه. په عین حال کې د امنیتی چارو پوهان پر استخباراتي ارګانونو انتقاد کوي چې په دې برخه کې کمزور عمل کړی دی. د امنیتی چارو پوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دا مسله دوه درې ځلې موږ اورېدلې. مخکې هم داسې پېښ شوي چې ځینې کسان د حامد کرزي دفتر ته هم رسېدلي وو او ویل به یې چې موږ د ملا عمر ځانګړي استازی یو. په دې پلمه یې پیسې هم ترلاسه کړي. زه تاکید کوم چې حکومت او په تېره استخباراتي ارګانونه دي په دې برخه کې ډېر دقت وکړي چې بیا تکرار نه سي.
لنن څخه څه باندې دوه میاشتې د مخه یو دیرش مسافر چې کابل ته د تک په حال کې وو د زابل ولایت د شاجوی په سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو له موټرو ښکته کړي او یوه نامعلوم ځای ته یې رسولی دي. د دوی د خوشي کولو په هکله جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د تختول شوو خوشي کولو ته یې پر امنیتي ارګانونو ټینګار کړی دی. کارپوهان وایي حکومت دې په لویو لارو کې د مسافرو امنیت خوندي کړي او د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې دغه لارې نام نه کړي دي.
رپورټونه وایي پرون مازیګر د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګي په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په یو لوبغالي برید کړی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلې، درې تنه یې ټپیان کړي او یو شمېر کسان یې له ځان سره بیولي دي. چارواکي وایي د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته الوتنې ځنډیدلې دي. په بغلان ولایت کې د چارواکو په وینا د روانو عملیاتو په ترڅ کې د حکومت 28 مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. پرون په برتانیې کې تر انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کاره ګوند سره له دې چې ښایي څرګند اکثریت ترلاسه نه کړي، خو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب لوري ته روان ښکاري. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. او یو استخباراتي څارونکي ټولنه وایي چې تیره میاشت په یمن کې د امریکا هوایي حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلې. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د میندو او ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن په یو رپورټ کې د سې شنبې په ورځ ویلي چین په نیمه خاري او خوارمیشتو سیمو کې کوچنیان لا هم د داسې ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې واورو.
د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوال سازمان وایي که څه هم افغانستان په هغو هیوادو کې شامل شي چې د کوچنیانو او میندو وضعیت ښه نه دی، خو په تېرو څو کلونو کې پرمختګ کړی دی. د دې سازمان لخوا د کوچنیانو د تغذیه او د میندو د ملاتړ د څانګې مشري کاترین بولس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نورو وختونو په پرتله مثبت پرمختګ د شاته پاتې هیوادو لپاره مثال ګڼل کېدلی شي.
The government of Afghanistan really made an effort to increase resources for education for children, particularly
Katrin Boliswai. The Afghanistan hukumat parishti ham da kuchniano da zdakri la para pa zangri jawal dunjuno da talim da para manabe ziyat kal aw khalko ta da rukhtia da yaw da wal imkanat da barabar wal la para ham aw da kariye khususi sektor ta ham sparalai mush pa amali da wal wali dal che da Afghanistan zai zush pa kalano yuruputuno ki kal pa kal badal shawi aw da ghiwad da dir دڅخه راوچت شوې ده. د ماشومان د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د هغو هیوادو یو لست خپور کړی چې لاته څخه یو کوچنی تر 15 کلنۍ مخکې مري. د لاسو میندو څخه لږ تر لږه اووه په خپل ژوند د یو اولاد مرګ ویني او په اوسط ډول له دیرشو ښځو یوه شاید د حاملګۍ یا د کوچني د زیږولو پر وخت مړه سي. په دې لست کې افغانستان ته د اخر 1250 ځای ورکړ شوی او سومالیا تر ټولو ورسته هیواد ګڼل شوی دی. تاجکستان نویم، ایران څلور اتیایم، ترکمنستان نه نویم او عراق سلم هیواد ګڼل شوی. دا هغه هیوادونه دي چې شرط اقتصادي ثبات نه لري، ټولنیز امکانات ورته محدود دي او په پارلمانو کې برخه تر 15% کمه ده. افغانستان او سومالیا په عمومي ډول د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د کوچنیانو او میندو لپاره د اسوده ژوند امکانات پکې محدود او د مړینې احتمال یې د نورو په پرتله زیات دی. دا اداره وایي د نړۍ په زیاتو هغو هیوادو کې چې پخوا به کوچنیان په سختۍ تر 15 کلنۍ رسېدل، د کوچنیانو د روغتیا او خوراک وضعیت ښه سوی دی. د دې ادارې په وینا یوه لسیزه مخکې به د اوس په پرتله هر ورځ 10,000 زیات کوچنیان مړه کېدل. د ماشوم د ژولو پر مهال د میندو د مړینې شمېر هم سم نیمایي کم شوی دی. رپورټ وایي د 1990 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د هغو میندو شمېر چې د کوچني د ژولو پر مهال مري په زرو کې له نوي څخه په زرو کې شپږ څلوېښت راټیټ شوی دی.
په تاجکستان کې یو ځوان چې له اسلامي دولت ډلې یادایر سره یو ځای شوی او خپل هیواد ته ستون شوی او پر خپلو کړو وړو یې پښیماني څرګنده کړې. په تاجکستان کې دا لومړی ځل دی چې له داعش ډلې سره یو ځای شوی کس له وسلوالو فعالیتونو لاس اخلي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي. ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
فارو شریفوف پرون د پلازمینې دوشنبه په جامع مانی کې د ګڼ شمېر خلکو په وړاندې هغه زړه بوګنوونکې او ویرونکې کیسې بیان کړې چې په سوریا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب پر مهال لیدلې. شریفوف د سوریې په جګړه کې د خپل ګډون کیسې وکړې او ویل چې د داعش بیرحمۍ او وحشت په سر سترګو ولیدل. د وویل چې د داعش وسلوالو د څو تنو آذربایجاني توندلارو سرونه د کفر ویلو او د کردانو هغه سازمان ته چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي د جاسوسۍ په تور پرې کړل. نوموړي حاضرینو ته څرګنده کړه چې د دې ډلې وسلوال څنګه له ثبوت، تحقیق او مشروع محاکمې پرته خلک وژني. پرقه هغه ښار کې چې زه ترې راوتښتېدم یوه څلور لاره ده چې د مرګ د چوک په نوم یادیږي. هلته د نیزو کتارونه ولاړ دي چې د خلکو سرونه پرې راځړیږي، څوک د جاسوس په نوم او څوک په بل نوم، خو څوک به ثبوت ترې وغواړي. ثبوت نشته. د سحکاری چې د تاجکستان حکومت غوښتل په عام محضر کې د شریفوف د څرګندونو په خودلو سره له داعش ډلې سره د تاجک ځوانانو د یو ځای کېدو مخنیوي وکړي. د تاجک چارواکو د اټکل له مخې اوس مهال شاوخوا 300 تاجکان چې ښځې هم پکې دي په سوریا او عراق کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په همدې ورځ چې شریفوف له خپلو کړو وړو پښیماني څرګنده کړه، د تاجکستان سترې محکمې اعلان وکړ چې په سخت سیمه کې 19 کسان د ممنوع ډلې جماعت انصار الله د غړیتوب په تور په بند محکوم کړي دي. په تیرو 15 میاشتو کې په تاجکستان کې 40 کسان د انصار الله ډلې د غړیتوب په تور محاکمه شوي. تاجک چارواکي په دې باور دي چې انصار الله د ازبکستان له اسلامي نهضت سره اړیکې لري. د ازبکستان اسلامي نهضت بیا له القاعده شبکې او هغو ډلو سره په اړیکو لرلو تورن دی چې اسلامي دولت ډلې ته یې بیعت کړی.
د ځوان فکرونی خبرونه قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځو. موږ د دې ونی خبرونه په خوست کې د خزل لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړی ده. زموږ د دې خبرونه ګډونوالي دي د خوست د خزو چارو رئیس ډاکټر ملالای ولی، د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال، مدني فعال نادیه بوري او همدارنګه یو بل د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراج لاس او خپل پښتنو هم پایل کو. زموږ اوله پښتنه د خوست د خزو چارو رئیس ته متوجه ده. اغلی ملالای ولی، د خزو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیز خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په خوست ولایت کې د خزو د زده کړو زمينه برابر ده، مشکلات نشته. کولای شي زده کړې وکړي په بیلابیلو برخو کې، کارونه وکړي، باسواده خزینه قشر کولای شي، په دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او هغه مېرمنې چې زده تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډیره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمينه برابر ده، مشکلات نشته. خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضې مشکلات شته، نه امنی ده، مرتسالاري ده، او بعضې نورې ستونزې او مشکلات چې دوی نسي کولای دغو کارونو ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نشي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپله تعلیمي سطح لوړه کړي تر څو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي. او بل دا چې دوی ته بعضی کورسونه لکه د خیاطۍ، خامکدوزۍ، اشپزۍ او داسې نور کورسونو زمینه ایجاد شي تر څو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډیره بریده حل کړي. نو زموږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمینه مساعده کړي تر څو دوی دغو کارونو ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې یو سرحدي ولایت دی حل کړي.
د خوست د خزو چارو رئیس اغلی ملالای ولی، په خوست کې د خزو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د خزو د ژوند د بهبود لپاره منګه په بیلابلو برخو کې برنامه لرو. لومړی د هغو باسواده خويندو لپاره منګه د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامه لرو، د لوړو زده کړو د زمینه د مساعدولو لپاره برنامه لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینه د مساعدولو برنامه لرو.
اغلی ملالی ولی په خصوص کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د خزو د ژوند د بهتروالي مخینه ولیده؟
دا تاسو چې ګوره خوست او سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته، دلته بعضې ناپسند رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
دې چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو سره دیني علماو قومي مشرانو خپلې محلي ادارې ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بلې، و موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو. په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري، ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغیرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل د تعلیم په برخه کې ډېر کم پرمختګونه راغلي وو، خو اوس پرمختګونه ډېر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډېره لوړه سوې ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته. او موږ خپل هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامه لرو، د عامه پوهاوي لپاره د ښځو په برخه کې برنامې او پروګرامونه ډېر زیات کوشش کوو چې هغه برنامې او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لرې پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلی زهره جلال، د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې دی چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپله معلومه ده چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حد پورې دومره لاسرسی ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډېر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال دی تقریبا څو ځای کې. همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي یا نجونې دي چې موږ په خپله وینو چې تر شپږم ټولګې پورې یا پنځم ټولګې یا حتی اووم پورې وایي، او هلته چې ځوانیتوب ته نږدې کېږي کورنۍ لخوا نور اجازه نه ورکول کېږي. هغوی یا نامزاد کېږي یا هم واده کېږي چې تاسو پیغله شوي درس مه وایي، ځکه چې دا زموږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی. او هغه څوک چې خپل روشنه کورنۍ وي او خپل تعلیم ګاننه سنگار وي، خامخا خپل انجونو لپاره هم دا هڅه کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بے سواد دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالۍ کې.
مننه. په خصوص کې د خصو لپاره کاري فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم خزي غواړي چې باید کار وي نشته، د له خاطر چې ډیر خزي خصوصا یو وکیل یې ماته مراجعه کوي چې باید موږ ته کار پیدا شو. موږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته موږ دوی لپاره کار نشو پیدا کولای. په مرکز کې چې کوم خزي غوښتنه لري، ټول خزي ته اوس هم کار نه دی پیدا شوی، او دوی غوښتنه لري کار نشي پیدا کولای. په ولسوالیو کې بیا هم د کار نشتون دی او هم د خلکو مشکل دی.
تاسو یادونه وکړه چې حتی د خوست په مرکز کې هم ښځو لپاره کاري زمینې کمې دي، نو بیا په ولسوالیو کې چې کلتوري محدودیتونه هم دي او نور امنیتي او ټولنیزې ستونزې به هم طبعا موجودې وي، هلته د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي؟
زه دا ویلی شم چې په ولسوالیو کې خو که چیرې صفر درجه هم وایو هغه نه دی، ځکه چې په کوم مرکزي ولسوالیو کې چې ډېر په کم محدود اندازه کې ښځې لاسرسی لري، هغه هم داسې ځایونو کې لکه معلم، لکه خیاطي په دننه کور کې، او داسې کار داسې اجتماعي کارونو دپاره یا ټولنیز کارونو دپاره دوی نه دي دانګېدلې، ځکه چې هلته داسې فرصتونه هم موجود نه دي. فرصتونو په څنګ کې هغه کوم انعنا او دود دستور چې دی هغه حاکم دی، د یو بل ته پیغور، یو بل ته په بد سترګو کتل دی، له خاطر دوی اړ کېږي چې په کور کې دوی خاموشي اختیار کړي.
روغتیایي خدمتونه هم د خزو لپاره اړین دي. دا ډول خدمتونه د خوست په مرکز او ولسوالیو کې څنګه بولای؟
په خوست کې په ولسوالیو کې کوو موږ مجموعه د خوست په باره کې خبرې کوو. په ولسوالیو کې بیخي کم بوتی دی او په مرکز کې کوي هم هغه موږ داسې په ډیر کچ لوړه کچه نشو ویلې. دې له خاطره چې داسې غریب کورنۍ دي چې هغوی د شپې او سبا ډوډۍ نشي پیدا کولای او که ډاکټران هم وي په مرکز کې پرایویټ کلینیکونه دي او په پیسو خبره ده. داسې نه ده چې په وړیا توګه څه چې د انسان د زنانو مشکل وي مثلا ولادي او نسایي په کیس کې او همداسې نور ځینې امراض چې زنانه او دپاره طبیعي غیر طبیعي حالت کې پیښیږي دوی دپاره سل په سله ورته لاسرسی وي خو که لاسرسی هم وي د پیسو په مقابل کې.
اوسنۍ پوښتنه په خوست کې مدني فعالې خور نادیه باوري ته متوجه ده. تاسو په تیرو دیارلسو کلونو کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پاملرنه صنعت ښځو ته ډېره شوې کومې بهبودۍ د دوی په ژوند کې وینئ؟
لکه څرنګه چې موږ تر کومه ځایه د خویندې وینو نسبتا تر پخوانه اوس یو صنعت خویندو ته کار شوی ده. هغه که د کار په برخه کې وي موږ په سلو کې 20% خویندې یا 30% کار ته وتلي دي. همداسې تعلیم په برخه کې 40% موږ زده کوونکي لرو نجونې او صحت کې هم صحي خدمات ورته شوي دي. خو متاسفانه چې موږ دلته یوه ستونزه په صحت کې لرو چې مسلکي ډاکتران موږ نه لرو خصوصا د خزینه په برخه کې ډاکټر نه لرو. میډوایفۍ کورسونه وایي 13 میاشتې نه وروسته په کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي مګر متاسفانه هغه مسلکي یا تخصصي ډاکټرې ګوتو په شمار دي. نو په دا برخه کې همدارنګه خویندې موږ په دولتي ادارو کې چې کار کوي صحت عامه کې معارف کې ښځو چارې ست کې په نورو اداراتو کې دومره خویندې کار نه کوي ګوتو په شمار دي. تعلیم کې بیخي دي دومره خو په لرې پرتو سیمو کې ډېرې خویندې موږ یې تعلیم نه محرومه دي. په داسې تر شپږم صنف یې وایي ژوندای مثال به درکم نادر شکو ټول سوالې موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو درس وي انجنو کوي ټول په کور ناست دي. هلته تر اوسه پورې یو لسان شته چې انجنو تعلیم کوي او نه هم موږ داسې اولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یې سي. نو په دا برخه کې موږ ډېر ستونزې لرو او نوې حکومت هم تقریبا یو کال کېږي چې جوړ ده خو تر اوسه پورې د خویندو په برخه کې نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه ده کړی ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي صحت په برخه کې کار په برخه کې او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
خور په خوست کې کلتوري او نورو شرایطو ته په کتو چې په دې ځای کې حاکم دی یا تاثیر گذاره دي څه فکر کوئ زموږ خویندې په کومو ساحو او سکتورونو کې کار کولو او دندو ته لیوالتیا لري؟
خویندې خو صحت کې لیوالتیا لري تعلیم تربیه کې لیوالتیا لري خپل ښځو چارې ساتشته همدارنګه عرفوي زده کړې کوي دوی پاره وشي. موږ اوس نه شو کړی چې هغه خویندې چې عمرونه یې تیر دي مثال 15 کلو ته رسیدلي دي هغه اوسې تعلیم تم مخه نه شي کړی. دې پاره که داسې کارخانې جوړې شي فابریکې جوړې شي داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شوي بقا ولري. بقا دا معنی چې موږ دوره په دوره شاګردان فارغ کوي غنه شپږو میاشتو لپاره یې کال لپاره هغه خیاطي وي ګلدوزي وي یا نور صنعتي کارونه وي لباس ګنډل وي ښه تکړه خویندې موږ لرو ښه صنایع دستي لري مګر متاسفانه دلته نه څوک توجه ورته کوي او نه څوک داسې مصارف ورکوي او نه کوم بازار لري. دې لپاره باید ډېره توجه وشي.
نادیه باوري خور داسې ویل کېږي چې د ټولنې د نارینه قشر په شان د هغه شمېر ښځو ترمنځ چې څه نه څه لوستې دي یا په ټولنیزو خدمتونو بوختې دي په خپلو کې په ناسالم رقابت کې راایساري دي دې کار د ښځو د پرمختګ مخه څومره نیولې ده؟
دا واقعیت تاسو پیږی هر وخت څنګه زه اکثره مجلسو کې کینم علما کرام همدارنګه مشران ماته دا خبره کوي چې هر وخت د ښځو په وړاندې د ښځو لخوانه تاوتریخوالی وي. دا واقعیت موږ هغه خویندې که واقعا موږ په راس کې داسې خویندې موږ دولت دې ته توجه وکړي چې هغه ښه استعداد ولري او داسې خویندې وي چې د هغه چوکۍ او د هغه موقف سره دوی مناسب وي داسې خویندې موږ انتخاب کړو تر څو هغه دوی د ټولو ښځو حقوق وپیژني او دغه ناسالمه رقابتونه له منځه لاړ شي. خو متاسفانه موږ هغه خویندې موقف او مقام ته رسیږي چې یا تعلیم کچه ټیټوي او یا په موقف کې تجربه نه لري یا هغه د 50 روپۍ په خاطر وتلی وي.
عابده سروري خور تاسو عملا د خوست په ولسوالۍ کې د ښځو په برخه کې ټولنیز فعالیتونه لرئ هلته تاسو د نجونو او ښځو د تعلیم حالت څرنګه وینئ؟
د ښځو زده کړه خو د زده کړې کچه بیخي ټیټه ده ځکه چې په کوم ولسوالۍ کې چې موږ پروګرام لرو نغه ښځې چې دي جلکۍ دي هغه موږ نه دا غوښتنه کوي چې موږ دپاره سوادی موزی کورسونه لیسې ابتدایي جوړې شي ځکه چې د جلکۍ زده کړه بیخي کچه بیخي زده کړې کچه بیخي ټیټه ده. اوس ګربز ولسوالۍ کې مخپل کور کړو، دغه مونږ په ګربز ولسوالۍ کې 15 نفر ښځې لرو، هغه د سیوا شورا لرو، په هغې چې څومره مونږ معلومات ترلاسه کړی ده په ګربز ولسوالۍ کې مونږ یوه ښځینه استوزه نه درلوده او نه یوه میډوای پیدا ګربز ولسوالۍ نه لرو. په تڼۍ کې چې دي دوه استوزانې لرو، هغه رسمي نه دي. نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استوزانې نه لري. دغه سپینګیري استوزان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې تاسو نور زده کړه ماکه، یي کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
یعنی په خوست کې د ښځو د تعلیم او کار ساحه محدوده ده؟
ای خوست په کې وشته لکه مرکز، نو مرکز کې شته خو په ولسوالۍ کې نه ده محدوده. په ولسوالۍ کې بیا ډېر مشکلات دي، هغه سرپټونې نه لري، هغه رسمي استادان نه لري، هغه مسلکي استادان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي.
د دې لپاره چې په خوست کې د ښځو ژوند ښه شي، پر ځان بسیا شي، ستاسو د فکره دوی ته باید کوم کارونه وشي؟
خو موږ چې ښځو نظر خوسته ده، اول خو دوی د ښځې چې دي جګ ولور په برا کې ډېر شکایتونه لري. چینی وخت ځنه چې جګ ولور وخوري هغه دغه خون په کور کې ژوند ډېر د مشکلاتو سره وي. بل دغه نارینه چې دی د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې کورسونه، سیوه د مزۍ کورسونه، ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. خو عیني مشکل په داسې کې دي چې یو دولتي طرفه کوم هغه هغه امکانات چې دي دی ته نه رسیږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی. که نه د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
ستاسو د فکره به په خوست کې ښځې په کومو برخو کې کار کولو ته زړه خیږي؟
نو ښځې خو اوس فعلا په دا ولسوالۍ کې چې دي مرکز کې وان د ځخې دینی استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي. خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې کدی دي پر دالې لسی سنه یا نور ده دغه میوه دي اوچولو فابریکې یا په سپکولو دا جوړې شي، نو دی دي پر به یو مصروفیت پیدا شي. کنه نشي کولای چې دی یو بسیواده ښځې داسې په کوم دفترو کې کار وکړي.
وکیله صاحب زهره جلال، تاسو په خوست کې د ښځو کاري لیوالتیا څه بیلګه لرئ؟
دوی لپاره زه ویلی شم چې هغه لوستې ښځې چې دي لکه موږ تاسو وینو، د دې گواهان یو چې په خوست ولایت کې یوه شفاخانه امر شوی دی چې د بې سرحده په نوم یا بې پولي ډاکټرانو په نوم دی، چې هغه ډېری پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمونږ خوست میشتې خویندې پکې بوختې دي چې حد نه لري. دې له خاطره چې هغه یوه نوه د ښځو تجمع وړ ځای دی چې هلته موږ لوستې ښځې هم لرو، نالوستې ښځې هم لري.
تاسو د خلکو او خویندو د استازي په توګه د دې لپاره چې د زده کړو په بهیر کې او د کار کولو په ډګر کې زموږ د خویندو ګډون پراخ شي، کومې لارې چارې ورته تجویزوي؟
زه دا ویلی شم چې باید په هر ځای کې د ښځو دپاره ځانګړي د تعلیم دپاره هم که پوهنتون وي ځانګړې څانګه وي، که مکتب ایز د زنانو دپاره ځانګړې، که فابریکا یا کارخانه صنایعي کارونه وي یا هم دولتي کارونه وي، د ښځو دپاره ځانګړې کار وي. ځکه چې دغه ولایت نه ایجاب کوي مختلط کارونه. په دغه ځای کې بیا موږ کولای شو چې ټول زنانه کار ته وباسو او دوی هو چېږي کار وکړي، د اقتصاد بسیا وشي. دې له خاطره چې موږ داسې خویندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوي دي، داسې خویندې لرو چې په خپل درد مړه شوي دي، خاوندې کونډې دي، او داسې خلک خویندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خویندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
نادیه خور، د ټولنیزو خدمتونو همدارنګه شرعي او قانوني حقوقو په برخه کې ښځې او نجونې څه غواړي چې تر اوسه یې ترلاسه کړي نه دي؟
په ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق، د ژوند د انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق په کافي اندازه خویندو ته نه دی رسیدلی. یمنګه په پراتو سیمو کې ټولې خویندې محروم دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه. تاسو وینئ چې په خوست ولایت کې پورس کې موږ یو پیښه لرو، هغه قضیه داسې راځي فرار منزل وي، یا همدارنګه خویندې موږ کم عمر کې سپینګیرو سړی ته ودیږي. نو دا برخه کې هیڅ کار هم نه درته شوی. همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
خور، په خوست کې ښځې د کار کولو، زده کړو او نورو خدمتونو په برخه کې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه مهمې ستونزې او ننګونې کومې دي؟
ناوړه رسم رواجونه دي چې دوی په وړاندې پراته دي. لکه مثال تر شپږمه صنف مونږ یو انجل کوي تعلیم کوي په پراته سیمه کې. مثال بیا کوموندوزی ولسوالي نادر شاه کوټ مثال ځاځي میدان داسې تڼي ګربس. مګر شپږم نه وروسته یا استادان نه وي. مونږ مسلکي استادان لرو تعلیم تربیه په برخه کې هیڅ کار نه ده شوی. تاسې وینئ استادان مونږ لرو د مرکز په ساته ولسوالۍ کې ډېرې ګوتو په شمار استادانې دي. ډېرې کمې هغه یا استاد نشتونه په بیرته په کور کې نی او یا همدارنګه د رسم و رواج له امله هغه نشي کړی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
آغلی نادیه باوري په تیرو دیارلسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره ځینې اوږدمهاله او لنډمهاله برنامې پلي شوي دي. د دا ډوله برنامو اغېز څرنګه بولئ؟
تقریبا په سلو کې 40% یا 30% ښې بولم. په داسې اوس یې مونږ ډېرې خویندو عامه پوهاوی پیدا کړی ده. دوی راوتلي دي میدان ته. په دا پوهېږي چې دا زموږ حق ده. تعلیم حق لرو، د کار حق لرو، همدارنګه د ژوند حق لرو. خو دومره اغېزه یې نه ده کړې لکه که کوم ډونر وي سال نړیواله ټولنه وي یا هغو داسې بنیادي کارونه د خویندو په برخه کې نه دي کړي. داسې فابریکې جوړې کړي چې خویندې خود کفا شي یا همدارنګه داسې د طویل مدته پروژې وي تر څو خویندې هغه نه مونږ دوامداره توګه باندې خویندې فارغې کړو. که هره پروژه په خوست ولایت کې تطبیق شوې هم دا نمایشي په توګه وي یا سمبول په شکل یو حیاتي پروژه راغلی وي. صرف ماشینونه ورته توزیع شوي. واقعا هغه خویندې مونږ نه دي دغه کسب نه برخمنې کړي چې هغه ضرورت ورته لري. هره پروژه چې راځي په کلي ولسوالۍ کې ملکان یې اخلي یا مشران اخلي یا همدارنګه روابطو په حساب ا پروژه داسې کلي ته ځي چې هغه هیڅ ضرورت هم نه ورته لري.
څه فکر کوئ هغه څه چې تاسو اوس وایې ورته اشاره لرئ څنګه کېدای شي دا هر څه ښځې ترلاسه کړي؟
هغه وخت کېدای شي چې واقعا خلک ښځو ته حقوق ورکړي. مونږ اوس ښځې لرو. تاسو پوهېږئ سیکا برنامه ده 15 یا 2.5 کاله په خوست ولایت کې کار کړی ده. ډېرې شوراګانې یې د خویندو جوړې کړي دي. واقعا که مونږ هغه ښځې میدان ته راواخلو هرې ولسوالۍ نه چې خویندو استازیتوب کوي واقعا هغه د خپلې ولسوالۍ په ضروریاتو پوهېږي. نو هغه ځای کې مونږ کړی شو خویندو ته خپله برخه ورکړو. او که داسې مونږ هره پروژه راځي هغه که خیاطي وي که ګلدوزي وي که هر شی وي. مثال مونږ ورځو ولسوال صاحب ملکانو سره کینو چې مونږ دا پروژه لرو او هغه خویندې چې واقعا خویندې ضرورت ورته لري ولې دې په ځای چې مونږ ولسوالانو سره کینو یا مشرانو سره خپله خویندو سره ولې نه کینو پروژو ته غونه غوښتره نه کوو. تاسو کوم شي ته اولیت ورکوئ؟ کوم شي ته ډېر ضرورت لري او کوم شی تاسو دا مشکلات حل کولی شي؟
آغلی ملالۍ ولی که د ورستۍ پوښتنې پنوان تاسو پوښتم ښځې په خپله علاقه لري چې کار وکړي دندې ولري او یا د زده کړو تعلیم کچه یې لوړه شي؟
بله بالکل. په خوست ولایت کې تاسو که وګورئ ډېر زیات تعداد خویندې زمونږ لومړی به ووایم چې د تعلیم په ډګر کې راوتلي دي. د مخکې نه ډېر زیات بدلونونه رامنځته شوي دي. د معرف په برخه کې ډېرې زیاتې نجونې په خوست ولایت کې په زده کړو بوختې او لګیا دي. رابه شو د لوړو تحصیلاتو برخه ته شخصي پوهنتونونه د دولتي پوهنتونونه بر علاوه شخصي پوهنتونونه هم دلته شته ده چې ډېری نجونې دلته د لوړو تحصیلاتو په برخه کې زده کړې کوي.
د ځوان فکر د اونیز خبرونې درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ اوسنۍ خبرونه چې په خوست کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو همدارنګه په دې برخه کې ستونزو او ننګونو ته ځانګړې شوې وه تر همدې ځایه وه. خیر اوسه اوسئ.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے خود ستا پستر کو تا کې چورک شوم د جهان می وړ پریوت یو ورس ته شمیر مان وې زیاواسه ستا پچاو پچنو ستا باندې و بدستر ګنا پناو یو ورس و مونګستړي سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستال سترگو